شنبه د مرغوم څلورمه د اسدی رډو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماشام تر وبجوې په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. احمد شبریم هر کلی مکوم. د افغانستان د صادراتو ترڅنګ واردات کم شوي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظې کمواله راغلی دی.
وړاندې به دا هم واوري چې د پاکستان له لوري د کونړ پر دوو ولسوالیو د توپونو او هوانونو ډزې شوي.
د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان پوځ ته د ډز ځواب په ډز باندې ورکړ.
دا به هم واوري چې کندهاري نجونه تعلیم غواړي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
تر هر څه مخکې خبرونه. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت پلوکونو ډالر له طالبانو ګرځولي. طالبان له یو بهرني پلاوي سره په کابل کې د افغانستان د سوهوي ډګرونو د سمبالولو لپاره په خبرو بوختي او د افغانستان تر 19 کلونو کښه کرکټ لوبډله نن له متحد عربي اماراتو سره د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې لوبه کوي. د خبرونو تفصیل. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غني سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلېږلو غوښتنه وکړي.
مینو کی هستن که اسما مطالبه میکنن که این پول
دوی څوک دي چې زموږ څخه دا پیسې بیرته غواړي؟ د افغانستان سفارت بیا هم تکراروم، یو کوچنی کور دی، افغانستان دلته دی. دلته 10,000 متر مربع مځکه، ودانۍ، ډیپلوماتان او خلک زموږ سره دي. موږ ممکن ډېرې پیسې پیدا کړو او د افغانستان د خلکو خدمت پرې وکړو.
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په عین حال کې تایید کړ چې د طالبان حکومت د دغو پیسو چې 1,00,000 او 6,000 ډالر دي د بیرته ورسنولو په اړه لیک ورلېږلی دی. خو د طالبانو ویاندوی زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه چې د دوی حکومت په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته لیک استولی وي بې خبري څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت دوامي روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویاندوی جاوید هوشایر ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې 1,000 تنو له ازمایښته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کورونا مثبته ده.
از 19 واقع مثبت دا واقع شد.
لنولس پیشو لس په هرات، دو په کابل، دو په کندهار، دو په میدان وردک، دو په غزنی او یو په کنر کې ثبت شوی
ده. هم در غزنی و یک هم در کنر.
د روغتیا وزارت ویندوی دا هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت کړې. د دغه وزارت پر اساس د سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کورونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 130 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کېږي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ډګرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبري دوام لري. د طالبانو د حکومت ویاندوی زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې له دواړو خواوو سره د دوی خبري روانې دي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. د پنجشنبه په ورځ د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو په اړه د ترکیې او قطر ترمنځ تفاهم سند لاسلیک شو. د دغه سند پر اساس د دوړو هیوادونو کمپنۍ به د مساوي شراکت پر اساس د کابل د هوایي ډګر د سمبالولو په چارو کې همکاري کوي. د دوړو خواو ترمنځ موافقې وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ خبري پیل شوې چې د شاغل مجاهد په وینا تر اوسه پورې نهایي شوې نه دي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له ورخپرېدو به خوندي وي. له بلې خوا د پاکستان یو شمېر مذهبي ډلو بیا د خپل هیواد له حکومته وغوښتل چې ملګرو ملتو ته دې نه ګوري او د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژني. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان په شمول هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا ان ایچ ایس د راپور لمخي د کورونا د دلتا په پرتله پر اومیکرون باندې اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 500 تر 100 سلنه لشته. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره لدی چې د اومیکرون بڼې شدت کم دی، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپری شي او د واکسینونو په وړاندې یې مقاومت ډېر دی. څېړونکي وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا یې له کبله مړینې کم ښودل کېږي، شایي له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډېرو خلکو واکسین کړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. متحده عربي امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړۍ مسابقه پر پاکستان بایللې ده. متحده عربي امارات هم خپله لومړۍ مسابقه پر هند بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وایي چې افغان لوبډلې نننۍ مسابقې ته پوره تیاری نیولی دی. د همداراز وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې میاشت له هالنډ سره په دریو یو ورځنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارموندنه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې او ارزښتناکې دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو ترڅنګ تر 19 کلونو کشه لوبډله هم له آسیایي جامه وروسته ویسټ انډیز ته ځي چې تر 19 کلونو د کشو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. افغانستان، هند، پاکستان، متحد عربي امارات په ای ګروپ کې له یو بل سره په دې جام کې سیالي کوي. دا سجی رادیو سارنی خبری مجله په منځنی سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د ورستوي بدلونونو له کبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوي دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خند، د اقتصادي وضعیت خرابېده او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو د شیانو او اجناسو د اخیستو توان کم شي او په نتیجه کې واردات لږ شي. د صادراتو په لار کې خندونه سبب شوي چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات اغېزمن شي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوي دي. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزی آزادي رادیو ته وویل له چین او نورو هیوادونو څخه د افغانستان واردات د وروستیو تحولاتو له کبله کم شوي دي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظه کمواله راغله ده، او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولې دنیا سره واردات کم شوي دي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزی دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هغه آسانتیاوی ختمی شوي چې د تیر حکومت په مهال د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکو شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او که ژر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره آسانتیاوی برابرې نشي، جلغوزی به خراب شي. په خوست کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی، د دې میوې سوداګر الحاج محمد دایم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لاره کې رامنځته شوي خنډونه لرې کړي.
که څومره یوه ورځ ځنډی دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
په خوست کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجی مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابې شي.
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کټل د صغیر غریبانو ستې مثال مولې پوتو دی، مولې خراب شو، ملک میگی او شپاک یو کیلو د کوموی او مطلب دا د 2 کیلو اسړای کی میگی چې چا کړی وی دا مول یو کیلو برای کی میگی 2 کیلو می کوموی نه دا میگی ستر چرواک نه د غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کی وی بس.
د جلغوزو یو کاروباریان اندیشته لري چې که د صادراتو لپاره لارې خلاصې نشي، د دوی ترمنځ به لوی شخړې پیښ شي ځکه چې یو لبل پوروري دي. حاجی محمد گیانی خیل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یو د یو سره خاکتا بل د بل سره خاکتا بل د بل سره خاکتا دغه دغه لیارې خلوص نشي په منځ کې به لوی جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي.
ښاغلی علي کوزی د وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي.
په شروع د 2021 کال کې د قواو وتلو او جنگونه وضعیت په امنیتي لحاظ باندې ښه نه و، مصارف کم و او عرضه ډېره وه، تقاضا کمه وه.
جلغوزه، نوري وچې میوې، غالۍ او قیمتي ډبرې د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي. د ښاغلي علي کوزي په وینا تېر کال افغانستان چین ته د 18 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سږ کال پکې 10% کموالی راغلی دی. همداراز تېر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات لرل، خو سږ کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي.
د وروستیو بدلونونو له کبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوي دي، او په دې ترڅ کې له چین سره هم دا صادرات او واردات کم شوي دي. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو. د کونړ اوسیدونکي او چارواکي وایي یو ځل بیا پاکستانیو ځواکونو د کونړ پر شلتن او سرکانو ولسوالیو د توپونو ډزې کړي چې د طالبانو له غبرګون سره مخامخ شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پر سرکانو او شلتن ولسوالۍ د جمعې ورځې مازیګر مهال د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې. د خلکو په وینا چې د توپونو را توغول شوې ګولۍ د شلتن په سونو، چوګام او د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل او باروګۍ سیمو لګېدلې، چې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه کوم خبر نشته. دوی وایي چې د پاکستاني او توپچي بریدونو په ځواب کې طالبانو هم لاسمارو سرکانو د ډي سي توپونو ډزې کړې او د ډز ځواب په ډز ورکړې. د کونړ یو تن وسیدونکي خان محمد
نن چې دغه مرمۍ د پاکستان د دوري نه د کونړ په شلتن ولسوالۍ او همدارنګه په سرکانو ولسوالۍ باندې راغلي، د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان پوځ ته د ډز ځواب په ډز باندې ورته، دا زمونږ د کونړ د ولسونو غوښتنه وه.
په کونړ کې یو شمېر طالب چارواکي هم مني چې د دوی وسلوالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو ځواب ورکړي، خو د موضوع د حساسوالي له امله د نوم او غږ خپرولو څخه ډډه کوي. په کونړ کې طالبان پاکستانی ځواکونو ته په داسې حال کې د ډز ځواب په ډز ورکوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند پلوڅۍ کې اغزن سیم غځولو، خو طالبانو یې مخه ونیوله او اغزن سیم یې ترې راوړ. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې پکې د ننګرهار ملي امنیت سرپرست رئیس ډاکټر بشیر ښکاری چې پاکستانی وسکرو ته توندې خبرې کوي او ورته وایي چې نور باید لوړاندې راتګ ډډه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فاتح د ننګرهار لوړپوړو چارواکو سره دغه سیمې ته تللی وو او هلته یې ویلي چې اسلامي امارت ټولو ګاونډیو سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو که څوک د افغانستان د ځمکې نیولو او دلته د ستونزو پیدا کولو هڅه کوي نو دوی هم غلي نشي پاتې کېدی. د ښاغلي فاتح دغه خبرې د ټولنیزو رسنیو د یو شمېر کارونکو لخوا ستایل شوې دي. پاکستان تر اوسه د نوو توپچي بریدونو د هغوی لخوا په لالپوره کې د اغزن سیم غځولو او د طالب چارواکو د غبرګون په اړه څه نه دي ویلي. له 2010 زیږدیز کال را په دېخوا د کونړ او د هیواد په یو شمېر سیمو د پاکستان پوځ توپچي بریدونه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دغو بریدونو کې تر اوسه په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګڼې کډوال کړي دي. د دوی په خبره چې په ډیرو ځایونو کې پاکستاني پوځ له ډیورند کرخې وړاندې راغلی، اغزن سیمونې غځولي او د خلکو د تګ راتګ مخه یې نیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې نجونې تعلیم غواړي. د دې شهر د اتم ټولګي وسره کوونکې آمنه:
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بیخي سمه ده، چاپیریال هم بیخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه دا ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنپو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنپونه شروع شي، دا خو د وخت ځای کې ده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. وړاندې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې په دې اړه په تفصیل په یو راپور کې اورېدلی شئ. و په چې یو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سفی الله سانکزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشري ناورین په تیر بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي د ګڼو خلکو د خوراکي موادو زیرمې ختمې دي او کاروبار هم په ټپه درېدلې. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړې او د حکومت سقوط یاد شوې. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو کنګلولو ته هم اشاره شوې. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه چې ورسره په دغه هیواد کې د څو اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر دوو چندو لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل کړل او ویې ویل چې دا پیسې نه آزادوي خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نغدو پیسو د راتلو په سر لګیدلي محدودیتونه او خنډونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضع ورځ تر بلې خراب شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي او که مرستندویه بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د مرګ په لویه لار کې بمونه ورک شوي خو کړاوونه لا پسې ژور تللي. دا مقاله د کابل کندهار په لویه لار متمرکزه ده چې یو وخت د مرګ په لویه لار مشهوره وه ځکه وخت ناوخته به د سختو بریدونو او چاودنو شاهده وه. ترڅنګ یې د دې لویې لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. ستارز اند سترایپس لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه ده رغول شوي. سترایپس زیاتوي اوس چاودنې نه کیږي خو د لارې په سر د پروتو سیمو غربت او کړاوونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسنی حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لویه لار د خپل سفر سترګو لیدلی حال بیان کړی. له کابله 2 مایل لرې د سړک په سر د هغه تنکي ځوان خبرې هم راخیستې چې بیلچه په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي او له هر تیریدونکي موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوې چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په 1.5 کس باندې چشکي وي ښکته کوي. د کابل کندهار لویه لار د امریکا او خو 3.5 میلیون ډالر باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شو. سترایپس لیکلي تمه وه چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په زړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي خو برعکس دا سیمه د جنگ په ساحه بدله شوه او د امریکا د ماتې سمبول وګرځېده.
طالبان وایي چې خپل لیکوي تر اوسه پورې نږدې 2000 تنه ایستلې دي. د طالب چارواکو په وینا په تصفیه شویو کسانو کې د دوی ځینې جګپوړي کسان هم شامل دي. طالبان څرګندوي دا کسان په دې خاطر له خپلو لیکو شړلي او ځینې حتی نیولي دي چې له خلکو سره یې زور زیاتی کاوه. تفصیل په دې راپور کې
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 تنه تصفیه کړي او دې لړۍ ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوار رسمي تیرش په ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د صفوفو د تصفیه کمیسون چې څه موده پخوا جوړ شوی او په ټولو ولایتونو کې کار پیل کړی د طالبانو له لیکو څخه هغه مغرض او مفسد کسان چې د امارت په نوم او د طالبانو له جامع څخه په استفادې ظلم او فساد کوي د اسلامي امارت او اردو له لیکو باسي.
راپوري کې تایم شپ ما داشتیم دقیقا 1000
کوم راپور چې تر نن شپې پورې موږ درلو دقیقا 1915 ایستل سوي او هغه کسان چې په فساد او غلا تورن سوي وو د قانون منګولو ته سپارل سوي او دا کمیسون لدی ایسته هم خپل کارته په جدیت دوام ورکوي چې یو منظمه اردو جوړ سي او هیڅوک نه کړای سي چې د مجاهد لنوم او له جامو ناوړه استفاده وکړي او زموږ پر هیوادوالو ظلم او زیاتی وکړي.
بالای هموطنان ما ظلم او یا زیاتی بگوید و بکند.
د طالبانو د تصفیه کمیسون بیا ویلی چې یو شمېر کسانو چې ټاکل شوی و تصفیه شي په خپل د دوی لیکي پریښي دي. کمیسون ادعا لري چې د تیر حکومت د یو شمېر پاتیشونو په ګډون ځینې فاسدې ډلې سوداګر ځوروي او پانګوال له هېواده تېښتې ته مجبوروي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو جنګیالیو او د امر بالمعروف وزارت غړیو ته له خلکو سره د ښه چلند په اړه روزنیز کورسونه دایر کړي دي. د دفاع د وزارت ویندوی وایي کوم کسان چې د دوی له لیکو استل شوي یوازې عادي پلی سرتیری نه دي، بلکې د هغوی په منځ کې جګپوري کسان هم شته چې د ظلم او بې رحمۍ په وجه استل شوي دي. راپورونه وایي چې د طالبانو له لورې له خپلو لیکو په استل شویو کسانو کې د ځینو ولایتونو رئیسان هم شامل دي.
بل لور ته طالبانو په افغانستان کې د تیر حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو اړوند دواړه کمیسیونونه لغوه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وزارتونو او ادارو لپاره نور د کار اړتیا نه وه او حکومت هم د اقتصادي ستونزو له امله دا بار په اوږو نه شوای اخیستلی، خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې په راتلونکي کې به د ملي شورا بدیله شورا جوړیږي چې هغې ته به بیا اداره او ریاست جوړ شي. نورحال فیروزه عزیزي راکوي.
طالبان وایي د افغانستان ملي شورا به بیرته په فعالیت پیل وکړي، خو د شورا د څرنګوالي او داشان د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره د پخواني حکومت د دوه وزارتونو او دغه شان د دوه خپلواکو کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه په خبرو کې دا موضوع یاده کړه. نوموړي وویل کابینې پریکړه کړې چې پارلماني او د سولې په چارو کې د دولت وزارتونه او ترڅنګ د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه لغوه شوي دي. ښاغلی مجاهد د یادو ادارو او وزارتونو د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه ونه ویل چې آیا دوی به په نورو ادارو کې ادغام سي او کنه. نوموړي وویل چې اوسمهال اړتیا ته په کتو او د اقتصادي ستونزو له امله یاد وزارتونه او ادارې لغوه شوي او د اړتیا پر مهال بیرته جوړېدای سي.
سولې چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت دغه دوز لپاره اړین نه، بلکې د اقتصادي پلوه حکومت ستونزې لري او داسې اداره سره فعلاً کار نه کوي، ورته نه استفاده نه کیږي، حکومت په هغو باندې بار کیږي. او دوم وزارت هم داسې د پارلماني چارو هم ځکه اوس هغه شکل باندې چې کوم مخکې بڼه وه هغه رقم نه ده، همدې کې بس جوړېږي، د شورا بڼه بدلوي، شورا جوړېږي، هم د مشورانو شورا هم د عام شورا ولې هغه به ځان ته بیا دغه وخت کې د ضرورت په اساس یو ریاست هم کولی شي کنټرول یې وکړي او اړتیاوې یې پوره کړي.
ښاغلی مجاهد د عامې شورا په اړه څه ونه ویل چې آیا هدف یې ولسي جرګه ده او که کومه نوې شورا، خو وړاندې له دې ازادي راډیو ته ویلي و چې د علماو شورا جوړوي چې په افغانستان کې به د بیلابیلو موضوعاتو د حل په اړه مشورې کوي. طالبان په داسې حال کې د دوه وزارتونو او دغه شان دوه کمیسیونونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې دوی له دې وړاندې د پخواني حکومت د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف په وزارت بدل کړی دی. یاد وزارت دنده لري چې اسلامي احکام پلي کړي. د دې ترڅنګ څو موده وړاندې بشر حقوقونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو په اړه هم راپورونه خپر شوي وو چې په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي وو، خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د بشري حقوقونو کمیسیون په خپل ځای دی او فعالیت ته به دوام ورکوي. طالبانو د روان میلادي کال د اګست پر 15مه د افغانستان واک په لاس کې واخیست او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت جوړ کړ چې د کابینې غړي یې تر ډېره دینی عالمان او مولویان دي.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري لاند خبرونه. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غني سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویاندوی ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو له ازمایښته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کورونا مثبته ده. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او سنور هوایي ډګرونو د چارو د سمبالولو په اړه خبري دوام لري. د طالبانو د حکومت ویان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې له دواړو خواوو سره د دوی خبري روانې دي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټه حکومت جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر لور ماتېدو او د ناامنۍ لور خپرېدو به خوندي وي. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا ان ایچ ایس د راپور له مخې د کورونا د ډلټا په پرتله پر اومیکرون باندې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 500 تر 70 سلنې لږ دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالي کې له متحد عربي اماراتو سره مخامخ شي. متحده عربي امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړۍ سیالي پر پاکستان بایللې ده او متحد عربي اماراتو هم خپله لومړۍ مسابقه له هنده بایللې ده. د ازادي راډیو د خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې برخه کې د کندهار د تعلیم مسله راخلو. په کندهار کې د لوړو ټولګیو شزینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په ښوونځیو کې شزینه ښوونکي او کارکوونکي دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. شزینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نه شي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو د زده کوونکو د زده کړې اجازه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته ولاړ شي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو سه مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بیخي سمه ده، چاپیریال هم بیخي سم دی. اسلامي مرستو غوښتنه ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سیمپو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سیمپونه شروع سي. دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅ کله نه راګرځي.
د مسعودیه په نوم د نهم ټولګي یو بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسی روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل مشته زده کنات ورنه دی، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی بند دي، ځکه ضرورت په هر هیواد په هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې تر ډېر حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اوناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم یو استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي سي؟ موږ په ډېر درنښت د دوی څخه هیله کوو تر څو زموږ د تعلیم په برخه کې زموږ سره همکار اوسي.
د کندهار یو مدني فعال محیب وتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب حوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دلته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پر یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل شي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتب شي. او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې، زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را، خپلو درسو ته په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخوانی حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوی په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنج شنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای سئ.